افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. په دې هیله چې له خوښیو ډک ورځ مو پیل کړې وي، د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سي، ځینې راپورونه هم خپرو. په څو شیبو کې معرفي اوریدلی سي. نن د یکشنبې ورځ ده، د وږې یا سنبلې 15 د سپتمبر 15. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به باران وی چې اندازه به له 15 تر 25 میلی متر پورې وي. د بیان پر اساس د سلنګونو په ګډون په ځینو لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو د لګیدو خبرداری هم ورکول شوی چې سرعت به په یو ساعت کې تر 80 کیلومتر پورې وي. د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکړی چې د دوی د هوایي ځواک او هوایي مدافع له پانتون څخه 3 پیلوټان فارغ او 130 نوي محصلان جذب شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې 3 پیلوټانو خپل عملی پروازونه په بریا سره ترسره کړي او د فراغت سندونه ورکول سوي دي. په دې مناسبت په کابل کې د طالبانو د کابینې د څو غړو په حضور کې په یو غونډه کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د دوی حکومت د پیاوړي او مسلکي هوایي ځواک د روزنې لپاره په ټول توانه هڅه کوي. چاوخوا شل ورځې مخکې په ازبکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جاناتن هنک ویلي و چې امریکا له ازبکستان سره موافقه کړې چې د افغانستان پوځي الوتکې په ازبکستان کې پاتې کیږي. هغه ویلي و چې دا الوتکې د افغانانو نه وې، بلکې په امریکا پورې تړلې وې چې د افغانستان پوځ کار ورڅخه اخیست. د 2020 لدی کال په اگست میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان د پخواني هوایي ځواک اکثر غړي او پیلوټان له دې هېواد ووتل. د جاپان یوې محکمې هلته نوي زیږیدلې افغان ماشومې ته د جاپان تابعیت ورکړ. د جاپان کیودو خبری اژانس د شنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي د دې نوي زیږیدلې افغان ماشومې مور او پلار په 2022 لدی کال کې له افغانستان څخه جاپان ته کډه شوي وو. دا لومړی وار دی چې د جاپان محکمه یو افغان ماشوم ته د جاپاني تابعیت د ورکولو حکم کوي چې یوه بېساري پریکړه ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د یو مسافر وړونکي بس د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او شاوخوا شل تنه نور ژوبل دي. پیښه پرون د شیرانی ولسوالۍ په داناسر سیمه کې شوې. د ژوب د ملکي روغتون مشر ډاکټر اختر محمد د ازادي راډیو د مشال څنګ ته ویلي چې ځینې مړي او ژوبل کسان روغتون ته ور وړل شوي دي. بس له اسلام آباد څخه کوټې ته روان و چې د ډیری اسماعیل خان پر لویه لار یوې کندې ته ولوېد. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې زیاتره د قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو د خرابوالي او د ډریورانو د بې احتیاطۍ له کبله کیږي. پرون د اسرائیل په عمده ښارونو کې یوار بیا په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل چې پر خپل حکومت فشار زیات کړي څو په غزې کې د پاتې یرغمل شویو د خلاصون لپاره زمینه برابره کړي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي، د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 251 نور یرغمل کړل. ویل کېږي چې له دې شمېر 90 کسان به لا هم د حماس په بند کې وي. د اسرائیل پوځ ویلي په دغه شمېر کې به 30 کسان مړي وي. په اسرائیل کې هر اونۍ پر حکومت د فشار راوستلو لپاره مظاهرې کیږي او برخوالی د داسې موافقې غوښتونکي دي چې په مرسته یې پاتې یرغمل شوي کسان خوشې سي. د بریتانیا څو پخوانیو دفاع وزیرانو او پخواني صدر اعظم له اوسني صدر اعظم کیر سټارمر غوښتنه کړې چې اوکراین ته زمینه برابره کړي څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ملاتړ پرته هم د روسیې په خاوره کې دننه لری واټن میزایل وکارولی سي. په دې اړه سنډي ټایمز رسپانې پرون شنبه راپور ورکړ. راپور کې ویل شوي چې د بریتانیا پخوانیو دفاع وزیرانو ګراند شاپس، بن والز، ګوین ویلیامسن، پینی مورداونت او لیام فاکس او پخوانی صدر اعظم بورس جانسن دا غوښتنه مطرح کړې ده. دغو پخوانیو سیاستوالو خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې هر ډول ځنډ به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا زړه ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له میاشتو راهیسې له متحدانو سره یو ځای غوښتنه لري چې اوکراین ته باید اجازه ورکړل سي څو غربي میزایل او په امریکا کې د جوړو شویو لرې واټنه اتمز او په بریتانیا کې د ستورم شادوز په نوم جوړ شوی توغندي د روسیې په خاورې کې دننه وکارول سي چې له دې سره د نورو حملو لپاره د مسکو ظرفیت محدود سي. تیره جمعه د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگټن کې د بریتانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره کیف ته په روسیه کې دننه پر ځینو اهدافو د حملو لپاره د لیرواټانه میزایلو د کارونې د اجازې په اړه خبرې وکړې، خو کومه پریکړه اعلان نه شوه. ځینو امریکایي چارواکو په دې اړه شک ښوولی چې د دغه سي میزایلو د کارونې لپاره د زمینې برابرول دي د روسیې د اشغالګرو په وړاندې په مبارزه کې د کیف جګړه کې کوم بدلون راولي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبری راپورونو برخې ته ورزو. افغانستان نن د لومړي وار لپاره د فټسل په نړیوال جام کې خپله مسابقه کوي. په بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د ښځو د سینګار توکو پلورونکي وایي چې بازارونه یې ساړه دي.
نو نه یوازې دا چې د کورنۍ سره مرسته نشم کولی، خپل کومې اړتیاوې او ضرورتونه چې دي هغه هم نشم پوره کولی.
په روزګان کې خلک د ټراک اوبو له کموالي شکایت لري.
ډېر کسان یې بس ګاډۍ او د بوسکو په واسطه ورځي د برمې صبر اوړي. ډېر خلک د ولې صدقې پاکې اوبه نشته.
روسیې او اوکراین د یو بل څه باندې سلسل اسیران خوشی کړل. دا هم اوري چې د بریتانیا شاهزاده خپله څلوېښتمه کلیزه په امریکا کې لمانځي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اورېدلی شي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو درا پرونو برخه ته. افغانستان نن د لومړي ځل لپاره د فټسال په نړیوال جام کې مسابقه کوي. د فټسال نړیوال جام سږ کال په ازبکستان کې د نړۍ د څلورویشتو غوره ټیمونو ترمنځ پیل شوی. د افغانستان د نننۍ او پاتې نورو لوبو په اړه جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د افغانستان د فوټسال ملي ټیم چې په دې وروستیو کې ښې لوبې کړي او د ګڼو پام یې ځان ته وراړولی، په نړیوال جام کې خپل لومړنۍ لوبه د انګولا په وړاندې پیلوي. دا لوبه د ازبکستان د پلازمینې تاشکند په هومو سالون کې د کابل پخت مازیګر په 5 بجو پیلېږي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبغاړو د نړیوال جام د ښه چمتووالي په هدف د ایران په مشهد ښار کې څو ورځې تمرینونه کړي او همدارنګه په دې وروستیو کې د انټر کانټینینټل یا لویو وچو جام سیالیو کې څو ټیمونه مات او درېم مقام خپل کړ. د ملي ټیم ګول ساتونکي محمد جواد صفدری په یو بیان کې چې د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې خبر کړای وای،
با کومک هم تیمیا و کادر فنی ان شاء الله بازی مقابل انگولا
حتی کوم لخپل نور ملګرو سره په ګاډه د انگولا، ارجنټاینا او اوکراین په وړاندې ښې پایلې ترلاسه او لخپل ګروپ حذفي دور ته لار پیدا کړو. زما د ژوند یوه لویه هیله دا وه چې په نړیوالو لوبو کې برخه واخلم او ټوله هڅه وکړم چې د نړۍ غوره ګول ساتونکی شم او هڅه کوم چې په دې لوبو کې لخپل ټیم سره مرسته وکړم او ښه نتیجه ترلاسه کړم.
و ای قولم میدم چې انشاءالله بهتر نتیجه
د ملي ټیم بل لوبغاړي فرزاد محمودي هم وویل چې تیرو ښو لوبو ته په کتو هیله مند دی چې په نړیوال جام کې هم ښه وځلیږي.
خوب ما د مشهد تربینات خیلی خوبی داشتیم، از آمادگی خیلی خوبی برخوردار هستیم.
موږ مشهد کې ډېر ښه تمرینونه وکړل، تر هغه وروسته تایلند ته لاړو. ازبکستان کې مو هم دوه ښې تمرینی لوبې وکړې. هلکان د روحي او بدني لحاظ ډېر چمتو دي او له هېڅ ټیمه ویره نه لري او ټوله هڅه کوو چې ښه نتیجه ترلاسه کړو. افغانستان به د فوټسال د نړیوال جام په سي ډله کې له انګولا وروسته دوه نورو لوبې له ارجنټاین او اوکراین سره ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم اکثر غړي په ایران کې کډوال افغان ځوانان دي چې د راپورونو له مخې په سختو شرایطو کې تر ملي ټیم رسېدلي. ملي ټیم وروسته له هغه لا زیاتې لاسته راوړنې وکړې چې دوی ته د مجید مرتضایي په نوم یو ایرانی سر روزونکی وټاکل شو او د هغه په مدیریت افغان ټیم په بیلابیلو ټورنمنټونو کې ګډون وکړ. د فوټسال نړیوال جام چې دای لسم دور دی، له ټولې نړۍ څلورویشت غوره ټیمونه پکې حضور لري. د فوټسال نړیوال جام له تیرو لسو دورو پنځه واره برازیل اتلولي خپله کړې او وروستی وار په 2021 کال کې پرتګال اتلولي ته ورسید. د فوټسال نړیوال جام سیالۍ شاوخوا 15 کاله مخکې له 1990 کال پیل شوي. فوټسال چې سالون درنه فوټبال ته ورته لوبه ده، د فوټبال په پرتله په وړو میدانونو کې ترسره کیږي. د فوټسال یو میدان 40 دقیقې دوام کوي او بیا تر 15 دقیقو وقفې وروسته دویم میدان پیلېږي. په فوټسال کې د لوبې په وخت یو ټیم له 15 د زیاتو لوبغاړو اجازه نه لري او روزونکي په ټاکلو وختونو کې کولای شي تازه دمي لوبغاړي له هغه سره چې ستړي وي بدل کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په ارزګان کې خلک د ټراک د پاکو اوبو لستونز سره مخامخ دي. دوی وایي چې ځینې کورنۍ د ویالو نول اوبه د ټراک لپاره کاروي چې په بیلا بیلو ستونزو اخته سوي دي.
یار وروره دا به درته وایم چې په دلته زموږ په منطقه کې
دا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ دا بردی د سیمې اوسیدونکي جاوید وو. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په سیمه کې اکثره وخت د ویالې اوبه څښي او د ټراک د پاکو اوبو لپاره باید ژوره څا وکیندي.
یار وروره دا به درته وایم چې په دلته زموږ په منطقه کې پاک اوبه تر لاسرسی نشته. اکثره خلک چې دي هغه د ولې اوبه دغه کې یوازې په سیمه کې یوه دوې خاصې برمې یا ډېر کسانې بس د ګاډۍ او د بوشکو په واسطه ورځې د هغه برمې اوبه راوړي. ډېر خلک د ولې دغه کې پاکې اوبه نشته. پوښتنه خو مو دا ده چې باید دلته موږ ته برمې او سي ټانکۍ جوړې سي تر څو ټول مسلمانانو ته دغه پاکې اوبه ورسېږي او ټول مسلمانان وساسي پده.
دا یوازې د یادې سیمې د خلکو ستونزه نه ده، بلکې د اروزګان مرکز ترینکوټ د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او ځینې ځایونو د نشتون له امله له ستونزو سره مخامخ دي. محمد الله بیا د ترینکوټ ښار اوسیدونکی دی.
اکثره خلک د اوبو د نشتون یا د پاکو د اوبو د نشتون سره مخ دي چې د څښاک اوبه نه لري. نو په واقعیت سره هم دا یو غټه ستونزه ده چې ډیر خلک ورسره لاس او ګریوان دي، ځکه پاکې اوبه هغه شی دی چې زموږ تاسو روغتیا پاکه ساتي، هغه زموږ تاسو ژوند ساتي. نو کچیرې اوبه ناپاکې نو هغه زموږ تاسو ژوند په خطر کې لویږي، د هغه څخه بیلابیلې ناروغۍ مابین سره راځي. هیله مو دغه ده چې باید دغه ته هم دولت پاملرنه وکړي، هم موسسات پاملرنه وکړي چې یو غم یې وخوري او پاکې اوبه خلکو ته برابرې کړي، یا ټانکۍ ورته جوړې کړي، یا برمې ورته ووایي چې
دا یادونې وړ ده چې په اروزګان ولایت کې اوس مهال د یوې ژورې سا د کیندلو لپاره چې شاوخوا 120 متره اوږدوالی ولري تر 1.5 لک افغانۍ پورې لګښت پرې راځي چې زیات خلک یې وس نه لري. د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ دغه اوسیدونکي وایي د ویالو او ناولو اوبو د استعمال له امله ډېر وخت دوی ته بیلابیلې ناروغۍ پیدا سوي. رحیم الله وایي زما ترې چې 45 کاله عمر لري د پښتورګو په ناروغۍ اخته دي او ډاکټرانو ورته ویلي دي چې ډبره پکښې ده او لامل یې د څښاک لپاره له ناولو اوبو څخه استفاده ده.
بلکل ناپاکې اوبه هغه څه دي چې زموږ ژوند ته صدمه رسوي، زموږ روغتیا ته صدمه رسوي. که موږ ناپاکې اوبه استعمال کړو، موږ به هر وخت د مریضۍ او د دغسې ناروغ صحت سره لاس او ګرېوان یو. د خیرو د کاریز سیمې اوبه چې دي، موږ خپله برمې وخلې دي، دغه اوبه ناپاکې دي، دغه اوبه فلټر سوي نه دي. مقصد په هغه مرحله کې نه دي چې موږ باید د څښلو دپاره یا د خوراک دپاره استفاده ترې وکړو. موږ زیات وخت دغسې کوو چې د لیرې ساحو څخه اوبه راوړو د پاکې اوبه زموږ په نظر. خو دلته روزګان کې امکانات کم دي، فلټر سوي اوبه کمې دي، په ښار کې هم فلټر سوي اوبه داسې ارزای نه تر سترګو کېږي.
ډاکټران وایي د ناپاکه او ناولو اوبو څخه یوازې د پښتورګي د برنه پیدا کېږي، بلکې ناسناستۍ، کولرا او نور ډول ډول ناروغۍ پیدا کېږي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون ډاکټر ده د ترینکوټ د ولایتي روغتون پخوانی داخله محمد داود په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
اول کې د شموږ د خوړو تسماتو چې هغه د اوبو په بیس کې منځ راغلي په غیب انداخته شو. دوهم کې د سالات مخته پیدا شو. دریم هم کولرا، څلورم هم مورقه، پنځم هم د زیړي ناروغۍ، شپږم هم کېدلی شي چې د همدې ناپاک اوبو څښلو سره موږ خپل د پولیو د ناروغۍ یا د ګذر ناروغۍ سره هم مخامخ شو. انسانانو ته کېدلی شي چې پارازیټي او بکتریایي او ویروسي ناروغۍ انتقال وکړي. غیر صحي یا ناپاک اوبه یعنی هغه اوبه دی چې هغه مکمل په هغه کې میکروبونه شتون لري، په هغه کې بکتریاوی، پارازیتونه، ویروسونه په هغه کې شتون لري چې هوا لغه اوبه را واخلي، هغه د جوش کړي، ورسته د هغې د جوش کولو د هغې نه د استفاده وکړي.
خو په اروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کلي او بیا رغونې ریاست مسؤلین وایي دوی د موسسو په مرسته په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو شبکې جوړې کړي او د نورو شبکو د جوړولو پلان هم لري چې د خلکو ستونزې به حل سي. دا یادونې وړ ده چې دا ستونزې یوازې په اروزګان کې نه ده، بلکې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او آن د پلازمینې کابل د یو شمېر اوسیدونکو هم ده چې د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. او سم یو بهرنی مسأله، روسیې او اوکراین د یو بل څباندې سلسل تنه ازیران خوش کړل. د بندیانو دغه تبادله د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب د شنبه په ورځ عملي سوه. صفی الله ستانکزی مو له نورو جزئیاتو خبروي.
د اوکراین په ختیځ کې د سختو جګړو له دوام سره سره موسکو او کیف د متحده عربی اماراتو په منځګړیتوب د شنبه په ورځ 103 جنگي بندیان سره تبادله کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د شنبه په ورځ تایید کړ چې هیواد 103 پوځیان د روسیې له زندان راخوشي کړي. زیلینسکی په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل، زموږ خلک په کور کې دي، موږ په بریالیتوب سره 103 نور جنگیالي د روسیې له بند څخه اوکراین ته راستانه کړل. په دغو کسانو کې 2 عسکر او ضابطان او 21 افسران شامل دي. زیلینسکی د اوکراینی پوځیانو عکسونه خپاره کړي چې یو بل په غېږ کې نیولي او د موبایلونو له لارې له خپلو کورنیو سره غږیږي. زیلینسکی د بندیانو د تبادلې د ټیمونو د هڅو ستاینه کړې ده. اخو د روسیې د دفاع وزارت هم اعلان کړی چې د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب د یوې موافقې له مخې 103 اوکراینی پوځیان د همدې شمېر روسي جنگي بندیانو د خلاصون په بدل کې تبادله کړل. د روسیې دفاع وزارت د خوشي شوو روسانو یو ویډیو هم خپره کړې. دا ویډیو اسوسییټډ پریس اژانس هم خپره کړې چې په کې یو خوشي شوی روسي عسکر وایي، آرامی سا واخسته، پویګم چې کور ته بزم، هر څه شاته پاتې دي او نور د تشویش ځای نشته. روسیه او اوکراین د عسکرو د تبادله یو او نیورسله هغه وشو چې په ورته یو اقدام کې روسیه او اوکراین د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب په یو تړون کې هر یو د 115 جنگي بندیانو تبادله وکړه. د روسیې د دفاع وزارت په وینا د شنبه په ورځ خوشی شوی روسی پوځیان په کورسک سیمه کې د اوکراین د عملیاتو پر مهال نیول شوی. د روسیې دفاع وزارت اعلان کړ د خبرو اترو د بهیر په نتیجه کې د کورسک سیمه کې نیول شوی 103 روسی پوځیان د کیف د رژیم تر کنټرول لاندې له سیمې خوشی او په بدل کې د اوکراین د پوځي 103 جنگی بندیان هغوی ته وسپارل شول. دغه وزارت د اعلامیې له مخې خوشی شوي روسی سرتیری اوس د بیلاروس په خاوره کې رواني او طبي مرستې ترلاسه کوي. اوکراینی چارواکو له دې مخکې ویلي و د دغه هیواد ځواکونو په کورس کې د بریدونو پر مهال لږ تر لږه 600 روسی سرتیری نیولي او دا لاسته راوړنه به د نیول شوو اوکراینیانو په بیرته راستنولو کې مرسته وکړي. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت له دې تړونه د یوې بریا په توګه هرکلی کړی او د شنبه په ورځ د دواړو خواوو د همکارۍ مننه کړې. د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب تبادله شوو جنگی بندیانو شمیر تر دې دمه 1994 کسانو ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د کابل اوسیدونکو په ښار کې د کوڅه ډب سپیو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. دوی وایي چې په ښار او کوڅو کې د دې سپیانو ګرځېدو لوی سرخوږی ورته جوړ کړي او کله ناکله پر خلکو حمله هم کوي. کابل ښاروالي چې طالبان اداره کوي وایي چې زرګونه کوڅه ډبې سپي په یو کال کې په کابل کې راټول کړی سوي دي. دا هم تفصیل
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د استوګنې په سیمو کې د کوڅه ډبو سپیو موجودیت ورته له کوره وتل سخت کړي او په دې اړه سخت اندېښمن دي. د کابل ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې یو کوڅه ډب سپي له کوره د باندې پرې برید وکړ چې له کابله یې پخه جوبله شوه.
هغه ځای چې سپی پرې داړلی وم تر یوې اونۍ پورې درد نه آرامه کېده. اوس چې هر وخت غزې ته ګورم ډېره ورته ځورېږم. که څه هم درملنه مې کړې او ښه سوی یم، اوس چې هم کله د باندې وزم هره ورځ ډېر سپی مې له څنګه تېرېږي.
د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکی لطف الله مرخیل هم په خپلې سیمه کې د کوڅه ډبو سپیو له موجودیت شکایت کوي.
ولګرد سپیانو پاکله په دې علاقه کې ډېر شوی دا او ډېر ده. دغه هلته خلکو ته مزاحمت کوي، ماشومانو پودا ته ځي، دکان ته ځي، نانوایی ته ځي، پسې منډې وهي، کله سیاسرو پسې منډې وهي. دغه پاکله که زموږ ښاروالي یا دولت توجه وکړي چې دغه ټولې کې
د کابل ښار اوسیدونکي وایي د کوڅه ډب سپیو له ډاره یې کوچنیان له کوره نشي وتلی او له ګڼو ستونزو سره یې مخ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالي هم په کابل ښار کې د کوڅه ډب سپیو موجودیت تاییدوي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي د پنجشنبه په ورځ د سپتمبر 12مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو لړۍ په دوام د دغه ادارې د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیر یو کال کې 26 زره کوڅه ډب سپي د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي دي.
در حدود 25,990 قلاده سگ از داخل
15,990 پیل کابل خار را کل شوی چی لبادا مرقا 8,300 بیشی در لیوانه و سپیو که ویرو سخته و چی در اصولی لار چارز خپ استفاده لمن زیبرو شد او 2,104 اتیای بیا تر نیول روست واکسین شوی در حقای اقیم شوی او در خزینه نسل رحمونه لمن زیبرو شوی
هغه زیاته کړه چې کابل خاروالی په ځانګړي ډول په خار کې د کوڅډب وسپیو د مخنیوي او کنټرول مسولیت لري. په کابل خار کې د کوڅډب وسپیو موجودیت نوې خبره نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم په تیرو کلونو کې خلکو یې په اړه شکایتونه لرل او د ټولولو غوښتنه یې کړې وه. د ساري ناروغیو متخصصین له ډلې فریدالله عمری د استوګنې په سیمو کې د کوڅډب وسپیو موجودیت خطرناک بولي.
نو که چیرې دغه بې څښتنه سپي یو انسان وچیچي یا ویخوري، نو کیدلی شي خدا نخواسته هغه د رابیس یا د لیوانی سپي په ناروغۍ باندې اخته شي.
هغه ټینګار کوي چې دغه ناروغي ډېره خطرناکه ده او د کوڅډب وسپیو په داړلو سره سم باید خلک نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي او واکسین وکړي، ځکه په خبره یې که واکسین او درملنه یې ونه شي انسان د مرګ له ګواښ سره مخ کولی شي.
تاسو له پیغامونو
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په بازارونو کې هورګي توکو نرخونه څو چنده لوړ شوي دي. یو هو بیکاری ستونزه ده او فقر او غربت عملاً په افغانستان کې روان دي، او بل هو په بازارونو کې هورګي توکو قیمتونه لوړ شوي دي. غریب خلک اخیستل وس نه لري، غریب خلک تباه او برباد دي. موږ حاکم ادارې څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه ارزانه کړي تر څو غریب خلک هورګي توکي واخلي. وسلام.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. زه د افغانستان اوسیدونکی د وخت په پاکستان کې اوسیږم. زما یوولس ماشومان دي. زه دلته په پاکستان کې د مهاجرینو لپاره د سرکاري سکولو کې داخله نه ورکول کېږي او تعلیم سطحه یې ډېره کښته ده. نو زما ماشومان تقریبا د 15-16 ټولګي زده کوونکي دي. په دې کې اکثریت زما انجینې دي، ماشومان انجینې دي. نو زه نسم کولای چې د دې شخصي سکولو پیسې ادا کړم. د ملګری ملتونو او د مهاجرت هغه ادارې چې د مهاجرینو سره مرسته کوي، نو په دې مت کې زما سره مرسته وکړي او کوم ملکونه چې افغانان لپاره د مهاجرت لپاره لیواله دي هلته زموږ کورنۍ انتقاد کړي، زما ماشومان تعلیم وکړي او یو ښه راتلونکی ترلاسه کړي او د انسانیت خدمتکار واوسي. د ازادي راډیو ته درخواست کوم چې زما خبر تر نړیوالو چارواکو او ملګرو ملتونو ورسوي. مهرباني.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. موږ نړیوال ټولنې څخه غواړو چې پر طالبانو باندې فشار دوام ورکړي تر څو افغانانو اساسي حقوق او غوښتنې ومني. افغانستان خلک بار بار غوښتنه کوي خو څوک مظلوم ملت خبرې نه اوري. او موږ نړیوال ټولنې څخه جدي غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو اساسي حقوق او غوښتنې چې دي ومنل شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د شوزو د سینګار د وسایلو یا سیمساریو پلورونکو شکایت کوي چې کای بازارونه هم داسې ساړی وي مجبور دي چې خپل دوکانونه وتړي. لبلې خوښځي او نجونې چې د دغو دوکانونو اصلي پیرودونکي دی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته چې دندې له لاسه تللي او اقتصادي خراب شوی، اوس د سینګار توکو د پیرلو وس نه لري. د پیروزی عزیزی په راپور کې نور جزئیات اوري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سینګار یا سیمساری توکو ځینې پلورونکي او دوکانداران د خپلو بازارونو د سړېدو خبره کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری پیرودونکي یې خسي دي او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو سره په تیرو دریو کلونو کې له کار او سوداګرۍ د ښځو راګرځولو د دوی پر کاروبار هم منفي اغیزې کړې دي. د دوی په خبره د دې وضعیت د دوام په صورت کې به د خپلو دوکانونو د تړلو او کار پرېښودلو ته اړ سي. په کابل ښار کې او سیمساری پلورونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو کلونو کې د خرڅلاو کچه اویا سلنه راښکته سوې ده.
واردات ما از داخل ایران ماهانه د 2 میلیارد تومان.
موږ آرایشي توکي له ایران را واردوو. مخکې مو د اویا میلیارد تومانو په ارزش واردات درلودل چې اوس 8 میلیونه تومانو ته راټیټ شوي دي او خرڅلاو هم تر اویا سلنې راکم شوی، ځکه چې ښځې نور دندې نه لري. مخکې زموږ پیرودونکي هغه ښځې وې چې په دولت یا نظام کې دندې درلودې، خو اوس بېکاره دي. نو دا تبن زموږ په کار منفي اغیز لري. که همداسې دوام وکړي موږ څه چې شاید هیڅ بل څوک هم په دې برخه کې پانګونه ونه کړي.
یو بل سیمساری پلورونکي هم د نمونه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
از مشتریای قبلي ما تقریبا 80
موږ د پخوانیو پیرودونکو له ډلې تقریبا 80 سلنه نور رایشي توکین نه پیری یا هم د پیر توان نه لري، ځکه چې طالبانو له یوې خوا پر ښځو کار بند کړی او له بلې خوا یې دوی ته ویلي چې د محرم درلودل جبري دي. موږ د سمساری دکانداران آن د دکان د کرایې وسن نه لرو. که وضعیت همداسې دوام وکړي نو زه خپله حاضر یم چې خپل دکان په نیمایي بیه لیلام کړم او ویې تړم، او په دې ځوانۍ کې چې 25 کلن یم دوه لارې لرم، یا به په کور کېنم او یا به کډوالۍ ته مخه کوم.
طالبانو پر افغانستان د 2021 کال اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان نجونې او ښځې له زده کړو د راګرځولو تر څنګ په ټولو غیر دولتي او ځینې دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي دي. له دې سره یو شمېر افغان ښځې چې دندې له لاسه ورکړي وایي د عاید نه لرلو له امله د سینګار توکو پیر ورته سخت سوی دی. د کابل ښار اوسیدونکې او د یو ښوونځي ښوونکې زینب وایي چې 2000 افغانۍ تنخوا وه او په هغه کې یې کولی سول چې د ځان او خپلې کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي، خو په خبره یې له اوزګارېدو وروسته اوس دا وسه نه لري.
که ښځینه وي او که نارینه وي، هغه خپلې ورځنۍ اړتیاوې او ضرورتونه لري چې باید پوره شي. موږ هم کله چې مخکې مو دنده لرله او کار به مو کوو، نو سره له دې چې د خپلې کورنۍ سره د کورنۍ له غړو سره مالی مرسته کول او د دوی لاسنیوی به مو کوو، کولی هم شو چې په خپله هغه کومې اړتیاوې چې لږ ځان دپاره پوره کړو او څه چې مو خوښوه هغه به مو ځان ته رانیول او اخیستل. خو متاسفانه د کومې ورځې راهیسې چې په کور کې نیول شوي یو، نو نه یوازې دا چې د کورنۍ سره مرسته نشم کولی، هغه خپل کومې اړتیاوې او ضرورتونه چې دي هغه هم نشم پوره کولی.
د بامیانو ولایت اوسیدونکې منصوره چې مخکې سینګارتون درلود او په یو غیر دولتي مؤسسه کې کار کوه او اوس د طالبانو د حکومت لخوا د بندیزونو له امله وزګاره سوي، ازادي راډیو ته وویل
قبلان خریدان لوازم مهدو
مخکې مو خزو چې دندې مو درلودې د ارایشي او روغتیایي توکي پیر راته اسانه وو، لکه رنگ ناخون، لپسرین، میکاپ، زینه کریمونه، روغتیایي توکي او همداسې نور. خو اوس وضعیت داسې دی چې موږ سته اړتیا لرو هغه نشو پیرلی.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر خزو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له تېر یو کال راهیسې په ټول افغانستان کې د خزینه سینګارتونونو پر فعالیت هم بندیز لګولای دی. طالبان سره له دې چې اداوې کوي په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د زده کړو د حق تر څنګ په ټولنه کې د ښځو د آزاده تګ راتګ او ګرځېدو د حق اخیستو تر څنګ آن د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د دوی غږ او صورت اورت بللای چې نړیوالو دا د ښځو بشري حقونو نه سرغړونه بللې ده.
د بریتانیا شهزاده هری لکور او اور لري د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې نن خپل 23 کلیز لمانځي. د لاس کلمه کې د بریتانیا د شاهي کورنۍ لمحتره غړیو څخه وو، خو د خپل کورنۍ پریښه ده او په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. د هم راپور
شهزاده هری د خپل کلیز مخ کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې رسنیو ته ویلي دي دیش کلنی ته چې څومره خوشینه یم، چلویش کلنی ته برعکس په همغه پرتله خوشیم. د ځینو راپورونو له مخې شهزاده هری یو مخ منځوي شوی دی. د بریتانیا د شاهي کورنۍ یو مبصر ریچارډ ویلیامز رسنیو ته وویل چې د شهزاده هری باور په خپلې کورنۍ ختم شوی او کورنۍ په دې اعتماد نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دا اړیکې دومره ترینګلې ښکاري که درېیم ګړی هم د روغې جوړې هڅه وکړي نتیجه به ورنه کړي. د شهزاده هری اړیکې له خپلې شاهي کورنۍ سره په 2000 کال کې هغه وخت ډېرې سړې شوې چې ده او د ده میرمنې میګان د سلطنتي کورنۍ اصول تر پښو لاندې کړل او کالیفورنیا ته کډه شول. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پیژندل شوې خبریالې او پراوین فری تهری په یوه مرکه کې ویلي چې د شاهي کورنۍ یوه غړي د میګان د امیندوارۍ پر مهال له ده پوښتنه کړې وه چې دا ماشوم به تور وي که سپین. هری اوس دوه ماشومان لري. د شهزاده هری اړیکې له خپلې کورنۍ سره هغه وخت نورې پسې ترنګلې شوې چې د 2023 کال په پیل کې د سپیر په نوم د کتاب چاپ شو. په دې کتاب کې چې تر اوسه تر شپاړسو په ډېرو ژبو ژباړل شوی او په نړۍ کې په میلیونونو ټوکه پلورل شوی دی، لیکوال هری د شاهي کورنۍ او دې کورنۍ ته د نږدې یو شمېر غړیو په اړه لیکنې کړي دي. هری د سپیر یا ذخیرې په نوم کتاب کې لیکلي دي چې د مخدر مواد استعمال کړي دي. په افغانستان کې تر 15 ډیر مخالف وسلوال د جګړې پر مهال وژلي دي. په ځواني کې له یوې ښځې سره چې تر ده ډېره مشوه اړیکې لرلې، ورور یې ویلیام له ده سره د ده د ښځې میګان پر سر دعوه کړې ده. د حملې کې